سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې نه بجې دي د خبري خبرونه ته مو فريده سيال د تای روشان د تخنیکی چارو په سم اختر کړی کوم خبرونه په خبرونو پیلو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویاند وای دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاورو د پاکستان په ضد استعمال کړي سبیل الله مجاهد سرګندونی په یو بیان کې د پاکستان صدر اعظم انور الحق کړ د روسي ادعا په خبرونو کې کړي او زیاته کړي ده دوی په پاکستان کې دننه د امن د ټینګولو مسؤلیت نه لري او په وینا یې پاکستان باید خپلې کورنۍ مسلې خپله هوارې کړي. تر دې مخکې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ د چهارشنبې په ورځ په خبري کانفرنس کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو شړلو علت د پاکستاني طالبانو په مخنیوي کې افغانستان کې د طالبانو د حکومت پاتې راتلل وبلل. کاکړ وویل له څه باندې دوه کلونو راهیسې چې طالبان بیا په افغانستان کې واکمن شوي په پاکستان کې د تحریک طالبانو پاکستان یا ټي ټي پي له لوري بریدونه زیات شوي دي. کاکړ همدارنګه د پاکستاني لوري هغه ادا هم تکرار کړ چې په پاکستان کې په یو شمېر سان مرګو بریدونو کې یو شمېر افغانان ښکېل و. هغه ادا کړی ده چې له دې مخکې د طالبانو چارواکو دغه رد کړی ده. خو افغانستان کې د طالبانو د حکومت وینځ بولا مجاهد یې په غبرګون کې ویلي که د افغان طالبانو له بریا وروسته په پاکستان کې نامي زیاته شوې د دې دلیل نه شي کېدلی چې ګڼې موږ به د پاکستان د نامنیو تر شا یو. پاکستان په وروستیو کې له خپل هیواد څخه د زرګونو هغو افغانانو په شړلو لاس پورې کړی دی چې په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چا وایي د افغانستان د 401 ولسوالیو 2/3 برخه له جګړو پاتې ناچاودو وسیلو باندې پخل شوې ده. او چندن په خپل ایکس پاڼه یې په خوندي ټویټر لیکلی دی چې له جګړو پاتې دغه ناچاودي وسیلې هره میاشت له 60 زیات کسان وژني چې ډېره برخه یې ماشومان دي. او چا د ناچاودو وسیلو له پلوه افغانستان په نړۍ کې په تر ټولو ناوړه وضعیت کې هیواد بللی دی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې شاوخوا څلور میاشتې مخکې په یو راپور کې ویل چې د 2022 کال د جنورۍ نه د 2023 کال تر جون میاشتې پورې په افغانستان کې د ناچاودو وسیلو او ماینونو د چاودنو په نتیجه کې نږدې 1700 ملکي وګړي وژل شوي دي چې د دغه کمیټې په خبره د وژل شوو ډېر شمېر ماشومان وو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ په کابل کې د برنوی چاودنې په اړه د بشپړو او شفافو څېړنو غوښتنه کړې ده. بینټ پرون سه شنبې په خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر لیکلی دی د کابل په دشت بچی کې د دې خونړۍ چاودنې لاملانو سره باید حساب کتاب وشي. د اسلامي دولت د ډلې یادایش پر ټلګرام چینل د دغه برید مسؤلیت اخیستی دی. ریچارډ بینټ ویلي چې په یوه میاشت کې د دریم برید دی چې هزارګان پکې پنخه کیږي. په کابل کې د طالبانو د امنیت قمندانې وایند خالد زدران په خپل ایکسپانه لیکلي و چې په دې چاودنې کې وتنه وژل شوي او شل نور ټپیان دي. او د اسرایلو پوز وایي د غزې په تړنګه کې په هوایي بریدونو کې د حماس د وسلې او جوړونکو یو شمېر وسلوال وژلې دي. اسرایل په کلابند شوې غزه کې په وروستیو هوایي او ځمکنیو بریدونو کې د سختریزو ترځمکې لاندې د تونلونو شبکه پنخه کړې ده. غزه چې د سختریزو وسلوالو یو پیاوړی مرکز دی د اسرایلي ځواکونو لخوا بشپړه کلابند شوې ده. د اسرایل پوز وویل ځواکونه یې د دغه ګڼ میشت ښار زړه ته پرمختګ کړی دی او حماس ویلي دي چې وسلوالو یې اسرایلي ځواکونو ته تلفات اړولې دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې جګړه دوهمې میاشتې ته داخله شوه. د ملګرو ملتونو چارواکو هڅې زیاتې کړي دي چې په سیمه کې د کړاوونو د کمېدو لپاره په جګړه کې بشري وقفه رامنځته کړي. خبرونه مو اوریدل. وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. وړاندې بار سره په خبرونه کې په دې اړه باندې واوري چې د پاکستان د سرپرست حکومت صدر اعظم ویلي د چې افغان کډوالې له دې هېواده ویستلې علت دا دی چې په دې هېواد کې د ناامنیو سبب دغه افغان کډوالو او د طالبانو حکومت همدارنګه د ټي ټي پي په له منځه وړلو کې له دوی سره مرسته نه ده کړې. د شنور علتونه یې څه دي وړاندې درته په راپور کې وایو. همدارنګه په سویلي کندهار کې د هغو ماشومانو غوښتنې به هم در سره شریکې کړو چې دوی له پاکستان راغلي دي او دلته په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته ښوونځي برابر کړي. د ششمی را رسېدلی دی. په غزني کې ورسره د لیلمي جامو اخیستل هم ډېر شوي دي.
او دا څه ده بیا
دا ټول یو قیمت دی
ډیر قیمت نه دی جی
قیمت خو دینو هونن سبا هر شي قیمت چیر زنه دی
په دوی منی مې کې به مو د سپورت لا ډګر خبر کړو د سپورت پروګرام به درته ولرو همدارنګه په غزه کې به جګړې ته هم ورشو نور مطالب هم شته منتیا وغواړم
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشهیده پاکستان د موقت حکومت ستر زم وايي په افغانستان کې د طالبانو حکومت لبیا واکمنی دورو سپه د هیواد کې په اترګری زپی خو کې شپه ته سلنه زیاتوالی راغلی دی انور لغ کاکړه په خبري کانفرنس کې ویلي په دې بریدونه کې 6 TTP غړو د افغانستان د خاورې په کارول سره په پاکستان کې تر سره کړی شو خو 2200 کسان وژل شوی تفصیل په راپور کې ورو
د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم انور الحق کاکړ وای په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې دوه وروسته په دې هیواد کې ترهګریزی پېښې شپېته سلنه زیاتې شوې دي چې په پایله کې د پاکستان 2200 وګړي وژل شوي دي د پاکستانی رسنیو په حواله نوموړي نن د نومبر په 8 نیټه یو خبری کانفرنس په وینا کې ویلي چې په څه باندې تیرو دوو کلونو کې په پاکستان کې دغه بریدونه د تحریک طالبان پاکستانی ټي ټي پي له لوري د افغانستان د خاورې په کارولو ترسره شوي دي انور الحق کاکړ زیاته کړه چې په پاکستان کې په ځانمرګو بریدونو کې یو شمېر افغانان هم شامل وو
خودکش حملو مې ملوث افراد مې
په ځانمرګو بریدونو کې 15 تن افغان اتبا هم شامل وو د دې ترڅنګ تر اوسه د پاکستان د قانون پلي کوونکو ادارو سره د تراګرۍ ضد عملیاتو په ترڅ کې 4 شپې افغانان وژل شوي چې دا ټول حقایق افغان چارواکو ته معلوم دي
نوموړي زیاته کړه چې دوی افغان طالبانو ته د ټي ټي پي د غړو لست ورکړی او دغه شانې ورسره په دې اړه بشپړ معلومات شریک کړي خو طالبانو تر اوسه په دې برخه کې مثبت اقدام نه دی کړی د پاکستان د سرپرست حکومت صدر اعظم همداشان په افغانستان کې د طالبانو حکومت څخه غوښتي چې باید په دې هیواد کې مېشت ټول پاکستانیان چې په پاکستان کې په ترهګریزو حملو کې لاس لري ژر تر ژره ونیسي او دوی ته یې وسپاري انور الحق کاکړ د خپلو خبرو په پایله کې وویل د یو شمېر طالب چارواکو د پټوکو غیر ضروري غیر مسؤلانه ګواښونکي او ګمراه کوونکي څرګندونې د خوښینې وړ دي نوموړي په دې اړه وویل
افغان رحمان رهنماو
د یو شمیر افغان چارواکو له وروستۍ او څرګندونو وروسته د تروریزم د وروستۍ او پیښو زیاتواله نه واضح دا چې بې معنی نه دی بلکې د پاکستان د دولت اندېښنې هم تاییدوي
د یادونې ده چې یو شمېر طالب چارواکو له پاکستانه د افغان کډوالو د اجباري ستلو په غبرګون په دې وروستیو کې تنده ژبه کارولې ده له دې ډلې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباسانیغزي د لړم په 15 په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې د کډوالو په وړاندې د پاکستان حکومت چلند ظالمانه وبللو نوموړي وویل دوی په دې برخه کې له ډېر زغم کار اخیستی او په ټوکو یې که د پاکستان حکومت خپل چلند بدل نه کړي دوی پاک سلامت ته اړ شي خدا چې څنګه سلامت جزئیات ورنه کړل د طالبان حکومت وایي ذبی الله مجاهد د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو تر دې مخکې د طالبان حکومت تل ویلي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کېږي خو د سیاسي او پوځي چارو یو شمېر پوهان بیا وایي چې پاکستاني چارواکو ته پکار ده چې د تورونو لګولو پر ځای دې له ډیپلوماټیکو لارو د سیمه ییزې ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره لاس په کار شي د سیاسي او پوځي چارو په احمد خان اندړ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا د دوی یو غیر ډیپلوماټیک کړنل افغانان هیڅ کله هم د نورې وادونو په کورنۍ چارو کې مداخله نه کوي بلکې دا دوی دي چې په نړۍ کې د توریزم د مور په نامه یادیږي او تل د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخله کړې دي موږ غواړو چې د پاکستان حکومت دغه راز تهمتونو ته نور د پای ټکی کړي
پاکستاني چارواکو تر دې مخکې هم د دې هیواد په نام نیو کې هلته د میشتو یو شمېر افغانانو د ښکېلتیا تورونه پوري کړي او ویلي دي چې په دې اړه یې د طالبانو حکومت ته اسناد هم ورکړي دي په ظاهره همدا نننډرې ته د لامل شوې چې پاکستان په هغه هیواد کې میشتو افغان کډوالو باندې کړي تنګ کړي د انور الحق کاکړ په ټکو د بیا اسناد افغان کډوالو د وتلو د وروستي مهلت تر پای ته رسیدو وروسته د 2.5 لک زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي د پاکستان د حکومت دغه پریکړه د ملګرو ملتونو کارپوهانو بشري سازمانونو او د طالبانو حکومت نادرانه او د کډوالۍ له کنوانسیونونو سره په ټکر کې بللې ده
راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان موقت صدر اعظم انور حق کاکړ ویلی وو دوی ځکه له پاکستان افغان کډوال وویستل چې د طالبانو حکومت ورسره د ټي ټي پي په لمن جوړولو کې مرسته نه ده کړې او په دغې برخه کې د پاکستان امنیتي اندېښنو ته د طالبانو حکومت مثبت ځواب نه ده ویلی. بل پلو په پاکستان کې میشتي یو شمېر افغان کډوال ادا کوي او وایي د پاکستان حکومت هغه کډوال هم نیسي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد لري. دوی ازادي راډیو سره خبرې کوي نن هم د دوی د اوسېدو ځای ته پولیس ورغلي وو او ګڼ شمېر افغان کډوال چې اسنادونه هم درلودل نیولې دي. بل پلو پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیلې منزی کاکړ هم پر خپلې شبکې لیکلي دوی د سند محکمې ته یې وریزه کړې ده څو د هغو افغانانو له نیولو لاس واخلي چې د پیوار او همدارنګه د یونیسیار کارتونه له ځان سره لري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر د دوام سره هم مهال یو شمېر افغان کډوال چې اوس مهال هم په پاکستان کې دی او هلته د اوسېدو قانوني اسناد لري ادعا کوي چې د پولیسو له لوري زورول کیږي. سنم کبیری چې په اسلام آباد کې اوسیږي ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې د پاکستان پولیس کورونو ته په زور ننوځي، اسناد لرونکي او بې اسناده کډوال ټول له یو مخ نیسي.
پاکستان تصمیم شانجیدی
له پاکستان د حکومت تصمیم چې دی پولیس پر کورونو ورځي، اسناد لرونکي او بې اسناده ټول له ځان سره وړي. نن هم زه چې کوم سیمه کې اوسېږم ټولې سیمې یو پوځي بڼه غوره کړې ده. پولیسو موږ ډېر هیوادوال ونیول، له ځان سره یې یوړل. سیمه کله بنده ده، افغانان دلته ټول سرګردانه دي.
دا شان پاکستان کې میشته بل افغان کډواله شاکر اسلمی هم ورته ادعا لري. وایي د اکتوبر له پیل راهیسې د بې اسناد افغانو کډوالو تر څنګ د اسناد لرونکو کډوالو نیول هم ډېر شوي دي. نوموړي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد هم لري او د پولیسو لخوا نیول شوی وه، په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
د اکتوبر له پیل راهیسې پولیس کور په کور ګرځي، افغانانو ته تکلیف ورکوي. دوه ځله زما کور ته راغلل، یو ځل یې زه حوزې ته یووړم، بل ځل یې زما مېړه یووړ. دا وضعیت په ټولو افغانانو دی.
بل پلاو د احمد په نوم یو افغان کډوال هم ادعا کوي چې دغلته ډېری افغان کډوال چې پاسپورت، ویزا او دغه شان هلته د اوسېدو نور قانوني اسناد ولري نیول
کیږي.
دوی د پروا نه کوي چې ته پاسپورت لرې، ته ویزا لرې یا نه لرې. د دوی لپاره دا ستونزه نه ده، یوازې افغانانو ته آزار او تکلیف ورکوي. ما په $1200 ویزا اخیستې، خو زه یې درې ځلې نیولی یم. دلته موږ د پناه اخیستلو لپاره راغلي، خو له بدو بدتر شولو.
د ازادي راډیو سره یو ویډیو هم شریکه کړې چې په کلاسکونه کسان لیدل کیږي چې د یو ان ایچ سی آر اسنادونه او دغه شان پاسپورتونه هم ورسره دي، خو ادعا کوي چې پولیسو هم دلته نیولې دي. خو ازادي راډیو د دې ویډیو کراوالی او دا چې کله دا ویډیو ثبت شوی نشي تاییدولای. دا ادعاوې په داسې حال کې کیږي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیلې منزا کاکړ تیره ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دوی د سند حکومت سترې محکمې ته یو عریضه کړې او ترې غوښتي دي چې د پی او آر او سی این آی سی کارت لرونکي افغان کډوال ونه نیسي. نوموړي دا هم لیکلي چې له یو این ایچ سی آر څخه یې غوښتي چې په دې برخه کې مداخله وکړي څو اسناد لرونکي افغان کډوال له پاکستان څخه ونه ویستل شي. پاکستان کې میشت افغان کډوالو ته د دغه هیواد د حکومت لخوا ورکړل شوی مهلت تیره میاشت پای ته ورسید او د پاکستاني پولیسو لخوا یې نیول او ویستل شروع شوي دي. تازه د پاکستان د لنډمهالي حکومت صدراعظم انورالحق کاکړ نن په یو خبری کنفرانس کې ویلي دي چې د وروستي مهلت تر پای ته رسیدو وروسته له 2.5 لک زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. راستانه شوي افغان کډوالو ته تورخم او سپین بولدک لنډمهاله پنډغالي هم جوړ شوي دي چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د محصلینو په وینا په یادو کمپونو کې تر موقعد اوسېدو وروسته به راستانه شوي کډوال خپلو سیمو ته ولیږل شي.
په کابل کې د تېرې ورځې 14 چې د طالبانو حکومت د معلوماتو له مخې وتنه پکې وژل شول او شلته نور پکې ټپیان شول خبرګون راپارولې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کابل په دشتي برچه کې د تېرې ورځې حملې چې مسولیت یې داعش وسله والې ډلې منلې بیلابیل خبرګونونه راپارولې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي زه د دې پیښې د ملیونو د پیژندلو او ورسره د حساب لپاره د یوې بشپړې شفافې څېړنې غوښتنه کوم. ریچارډ بینټ په خپل ایکس شبکه لیکلي دا په 13 میاشت کې د افغانستان په هزارتو کمو دریمه خونړۍ حمله ده چې مرګ ژوبله اړوي. په دې حال کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی دغه حمله غندلې او پر خپل ایکس پاڼه لیکلې دغه ترهګری زکړنه بشر ضد جنایت او لټولو انساني او اسلامي ارزښتونو سره ټکر کېده. په تیر جمهوریت نظام کې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په خپل فیسبوک پاڼه د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږی په څرګندولو سره ویلي چې د ملکیانو په نخ کول په کلکو ټکو غندي. تیر ورځ د نومبر په ومه ماخام شاوخوا شپږ بجې د کابل ښار د دشتي برچی په سیمه کې د ولسي وګړو د سپرلیو په یو کاسټر موټر چاودنه وشوه. د کابل لپاره د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانې ویان خالد زدران رسانیو ته ویلي چې په دې پیښه کې و تنه وژل شوي او شل نور ټپیان شوي. د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې د یماغ په نوم د ټلیګرام په چینل د دې پیښې مسؤلیت منلی. د طالبانو حکومت د دغه پیښې د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې دا پیښه د مقناطیسي ماین د چاودنې له امله رامنځته شوي. دوی ادعا کوي چې په پیښه کې د تلفاتو شمیر لوړ دی. د پیښې یو عیني شاهد چې په دې پیښه کې د کورنۍ یو غړی هم وژل شوی او نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
وقتی که انفجار شد ما را نماندن پیش بریم دفتن
کلسی چاودن اوست و موی پری نخودو سی و نگدیسو طالبان راغلل خو مغولی دل سی کاستر یو حاله یا ورپسی بل موتر تونیس هم او راخسته دوار موتر او راخسته و وجد دیر خراب و زه فکر کوم سی تلفات دیر زیاد و مطمئنیم سی ترشلو کسانو شهیدان دی
شاید 20 نفر شهید باشده.
دید طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی امنیت خوندي کړي. په کابل کې د ایمرجنسی روغتون په خپل ایکس پاڼه د یو پیغام په خپرولو سره ویلي چې د یادې پیښې یو شمیر ټپیان دغه روغتون ته وربل شوي، خو دقیق شمیر یې نه دی په ډاګه کړی. دا په تېره یوه میاشت کې په افغانستان کې درېیمه پیښه ده چې پکې افغان شیعهګان په نښه کېږي. د تېرې اکتوبر میاشتې په 26مه د کابل د دشتي برچی په پولیسوخته سیمه کې په یو ورزشي کلب کې چاودنه وشوه چې له امله یې د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې څلور تنه ووژل شول او نهه نور ټپیان شول. له دې وړاندې د همدې میاشتې په 14مه د بغلان په پولي خمري ښار کې د جمعې د لمانځه پر مهال د شیعهګانو په یو جومات خونړۍ چاودنه وشوه چې لږ تر لږه 25 کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د دې دواړو پیښو مسؤلیت هم داعش ډلې خراسان څانګې منلی و. د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې دوی په افغانستان کې داعش ډله ځپلې، خو د دغې ډلې د ګواښونو او حملو په اړه نړیوالې اندېښنې د پخوا په شان لا هم په خپل ځای دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پاکستان په کراچي ښار کې د افغان کډوال او مدافع وکیل منزه کاکړ وایي افغانستان ته د بیکورنۍ او سندکړو شو افغان ماشومان شمیر تر هغه ډیر دی چې د پاکستان د بشر د حقوقو کمیسیون په اړه ویلي دي. د پاکستان د بشر د حقوقو کمیسیون پرون ویلي وو د چارواکو د ناوړه چلن په نتیجه کې و ماشومان له خپل کورنۍ جلا شوي او افغانستان ته استول شوي دي.
د پاکستان د بشر د حقوقو کمیسیون له دې بیان وروسته چې د پاکستانی چارواکو د ناوړه چلن په نتیجه کې و ماشومان له خپل کورنۍ جلا شوي او افغانستان ته استول شوي دي، اوس په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیل وایي د دې ماشومانو شمیر له وو کسانو زیات دی. منیزه کاکړ د چاشمبی په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا وخو هغه کسان دي د کوم چې دوی یاد کړي دا خوسی رپورټ شوی دي. ډیر داسې دي چې مدرسو کې ول دا مور پلار به په خبر نه وي چې د یو وړي دي د مدرسو د ماشومان راپورته کړي د سکولونو نه راپورته کړي کوم چې د پوسټلونو یا په مدرسو کې اوسېدل.
خو هغه کاکړ د دوی د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل. د پاکستان د بشر د حقوقو کمیسیون پرون له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال د چارواکو پر ناوړه چلند انتقاد وکړ. د کمیسیون په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په پلازمینه اسلام آباد او په سند، خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د چارواکو د ناوړه چلند په نتیجه کې و ماشومان له خپلو کورنیو جلا شوي او افغانستان ته استول شوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي افغانستان ته په ستنو کړل شویو ماشومانو کې یو پاکستانی ماشوم هم شامل دی. نوموړی د دغه ماشوم د پلار ویډیو هم ازادي راډیو سره شریکه کړې چې هغه پکې وایي محمد روف یې نوم دی او د وزیرستان اوسېدونکی دی. نوموړی په دغه ویډیو کې دا کوي چې زوی یې په ټلیفون ورسره خبرې کړې او افغانستان ته ستون کړل شوی دی. محمد روف په دغه ویډیو کې د پاکستان له حکومت غوښتي چې زوی ورته راستون کړي.
پولیسو هغه وهلې هم دی او له جیب څخه یې 5000 شپږ زره روپۍ هم اخیستي. ناقص رزما د هویت کارت عکس هم و او پولیسو ویلي موږ هیڅ هم نه منو.
منیزه کاکړ وای د مال د کراچی په زندانونو کې هم تر اتیو پورې افغان ماشومان بندیان دي چې په خبره یې تر نهو کلونو پورې ماشومان هم پکې دي. په ورته وخت کې د پاکستان په کراچی ښار کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان کنسلګری سرپرست وای پولیسو له لسو ډېر داسې ماشومان هم نیولي او زندان ته اچولي چې کورنۍ په افغانستان کې دي او دوی د زده کړو لپاره پاکستان ته راغلي وو. عبدالجبار تخاری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
افغانستان راغلی سرپرست سره دوی نیولی او بندیان کړي. موږ د وکیل له لارې هڅه وکړه د هغوی کیس اوس خلاص شوی، تر اوسه نه دی استول شوی خو یو څو ورځو کې لیږو.
د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له ورځې تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د پاکستان د بشر د حقونو کمیسیون په خپل حکومت غږ کړی چې له افغانانو سره با عزته چلند وکړي او ماشومان په هیڅ صورت له خپلو کورنیو جلا نه کړي. د پاکستان سرپرست حکومت د اکتوبر په 2 نیټه له دغه هیواده د بې اسنادو افغان کډوالو جبري ایستل پیل کړي چې د طالبانو حکومت د معلوماتو پر بنسټ هره ورځ په سلګونه او زرګونه افغانان د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته اوړي.
له پاکستان راستانه شوي افغان کډوال وایي چې دوی ته باید د افغانستان دننه د ماشومانو لپاره یې د زده کړو زمینه برابره شي. نور تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
نه کلن یعقوب د پاکستان په کراچی ښار کې لوی سوی او هلته یې تر څلورم ټولګي زده کړې کړي دي، خو اوس هیواد ته په راستنېدو هیله لري چې زده کړې بیرته پیل شي.
کراچی کې ویل په قائد آباد کې څلور سیم کې ومه هر سم زده وو، بیا حکومت راته ویل وایي ولاړ شئ تاسو افغانیان یاست، اسلامي امارات دا غوښتنه ده چې موږ بیرته دلته سکول وایو.
د یعقوب پلار سدوزی وایي هیواد ته د راغلو کډوالو د ټولو ماشومانو زده کړې پر نیم حال پاتې شوي او د طالبانو حکومت باید د دې ماشومانو د پاتې زده کړو د بشپړېدو لپاره زمینه برابره کړي.
بلکان چې دلته وینې د مازو د شل داسې نور کوچنیان دي چې هلته مکتبونه په نیمای کې پاتې شوي دي، څه زده کړې کړې دي پاره زه به کې اوس هم خبرې کوای چې که تا به دیال باندې اوس پاتې شي خدا به داسې ولاړ شي. او که له دې سره دلته اوس اسلامي امارات حکومت خلک لې کوشش وکړي یو د مکتب یو زمینه ورته برابره کړي، بیرته دا مکتب اوس دا مکتب بې نه ضایع کیږي.
د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو په اساس د افغان کډوالو لپاره د ضرب الاجل د پای ته رسیدو وروسته د کندهار سپین بولدک او تورخم له لارې شاوخوا 300 زره افغان کډوال هیواد ته راستانه سوي. د راستانه سوو کډوالو له جملې یو شمېر نجونی وایي د پاکستان په ښوونیزو مرکزونو کې تر لومړني او منځني کچې زده کړې کړي او هیله لري چې پاتې زده کړې بشپړې او د پوهنتون تر کچې ورسوي.
ما ورې سکول مدرسه ویله پنځم کلاس پورې مو ویل وس دلته موږ په سرا واخیستل وس وام سما ته دلته نورم پڑھاوه کې دلته نور مدرسه سکول راته وای.
ما دوی سپاره د قرآن شریف پاتې پولیسان ورته ماچر رسوځس.
په عین وخت کې د طالبانو د پوهنې وزارت ویان قاری منصور احمد حمزه وایي له پاکستان څخه د راغلو کډوالو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابروي.
د پوهنې وزارت ټولو راستنیدونکو افغان کډوالو په ځانګړي ډول له پاکستان څخه راستنیدونکو کورنیو ته ډاډ ورکوي چې د راستنیدونکو کورنیو ټولو هغو ماشومانو ته چې په پاکستان کې تر یو ځانګړي ټولګي پورې زده کړې کړې وي د هیواد په ښوونیزو بنسټونو کې د دوی د تعلیمي سوي مطابق ټولګیو کې د زده کړو زمینه او په دې برخه کې هر ډول اسانتیاوې برابروي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په داسې حال کې د راغلو کډوالو ماشومانو ته د زده کړو د زمینې برابرولو ژمنه کوي چې د تیرو شاوخوا 2 کالو راهیسې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګول شوی. طالبانو دغه راز انجونې له پوهنتونونو راګرځولي، په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د هغوی پر کار بندیز لګولی. د راغلو کډوالو ښځینه ماشومان ویره لري چې د نورو میلیونونو افغان نجونو په څیر به د لوړو زده کړو بې برخې پاتې شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. په غزنی کې د هوا د سړېدو او د یخنۍ له زیاتېدو سره ډېرو کسانو د للمي توکو اخیستو ته مخه کړې ده. د چینو رلتونې څه دی په دې راپور کې اورو.
د غزنی ښار په بازارې سیمه کې د دریاب پر غاړه للمي پلورنځي، دلته ډېری ښځې ماشومان او سړي ګرځي چې د ځان لپاره یو څه واخلي. غزنی د هېواد د ډېری ولایتونو په پرتله زیات سوړ دی.
او دا څو دی؟
دا ټول یو قیمت دی.
ډیر قیمت نه دی جی؟
قیمت خودی نه هونن سبا هر شي قیمت چی ارزان دی.
ولا یا ولا ډیر قیمت سوی دی. مخکې به دا شی ډیر ارزان نه راته وسو، دومره قیمت سوی دی وسو
شاوخوا اتویشت کلن عبدالنبی هم په دغه ځای کې د توکو په اخیستلو بوختی خو له ګرانۍ څخه سر ټکوي. دا په داسې حال کې ده چې په اوسني وخت کې په غزنی کې ډیری کسان د نیستۍ له امله د ژمي له رارسېدو سره لیلامي بازارونو ته د سودا اخیستلو لپاره ځي. په دې کې ډیری هغه کسان هم دي چې تر دې پخوا یې لیلامي توکي نه وو کارولي، خو وایي اوس د دغه لیلامي توکو اخیستلو ته یې هم توان نه رسېږي. 25 کلن محمد سلیم دا دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
ولا اوس موږ دې غلط کوو، ولا په شان مخفي و دي کمه ډیر پاینو کرمن دا دوکاله کې سي کمه دې لاندې شو پرڅو ده. او اوس نو دا وضعیت څه خلک دي، اقتصاد وضعیت هم نه خراب نش کول دی. مثلا اته هغه څه کې مثلا هغه اصلش مثلا مدرنه لباسونه دغه لامین دي نه شخص دی.
د غزنی اندړو ولسوالۍ محمد ایوب هم دلته د توکو اخیستلو په مخه راغلی. د دلته نور کله هم راتو خو سږ کال یې بیا د اخیستلو توان نه لري.
دلته خو موږ د لامي دغو لپاره راغلی یو، سودا لپاره ځای لامي کړه و اخلو، کورتۍ واخلو، بل شی واخلو، بل شی واخلو. اوس داسې قیمتي دی، داسې قیمت سوي هر شی اوس قیمته دی. مخکې به دا شی موږ ته ارزان نه راکړو، اوس دومره قیمت سوي چې موږ یې پیغو نرخ باندې نسو اخیستلی.
خو دلته دغه لیلام خرڅونکي بیا شکایت کوي چې د ګمرکاتو زیاتوالی، سخته ګرانی او له خلکو سره د پیسو نشتوالی هغه څه دي چې لیلامي ګرانه کړي او د خلکو وس نه ورته رسېږي. محمد امین د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي ډیری کسان راځي خو د شیانو اخیستلو وس نه رسېږي.
مخکې به کلدارو راتلو، ګمرکات به کم و، مثال کرایې به کمې وي. د لیلام مثال یو بنډل به په شپه 2000 کلداري و، اوس تقریبا 14000 ولزره کلداري دي. خلکو مثلا مخکې به یو شای اخیستو، پیسې به ورسره وې، چنې به نه والي. نو اوس خو دا پیسې نسته ورسره، کاروبار یې هم نسته. داسې مثلا یو کورتۍ اخلي، موږ په سل روپۍ ورته بیه کوو، دې له موږ سره د 500 روپو چنې وایي.
د کندهار ولایت اوسیدونکی زلمی هم په غزنی کې لیلامي پلوري. نوموړی بیا د موټر او دوکانونو د کرایو لوړوالی هغه څه بولي چې دلته یې خلک د لیلامي توکو اخیستلو ته اړ کړي دي، خو وایي اوس څوک د لیلامي توکو د اخیستلو توان هم نه لري.
وسایده مخکې به مثال دا راتلو ارزانه به، مثال ګمرکات به کم و، مثال کرایې به کمې. اوس خو د کرایې هم ګرانه دی او ګمرکات هم پورته دی، مالیاتونه هم څه جکړي دي. د اوضاع داسې خرابه ده نو څنګه کوي؟
محمد اسماعیل بیا د غزنی ښار په بازازي سیمه کې نوی او لیلامي توکي ګټ پلوري. دای وای نوی هم د زړو په بیه پلورو، خو بیا هم نه خرڅيږي. هغه زیاتوي په ټوله کې د خلکو اقتصاد خراب سوی او ورځ په ورځ خرابېږي.
زما کاروبار لباس فروشي دی په غزنی کې، لباس فروشي لرو. دا خوځ د نام د لیلامي په بیه کې دی، په خپله کوته تخفیف راولل، خلک پیسې نه لري، خلک همکاري ورسره وکړو او مالونه د موږ ګودام ته پاته نشي، مالونه ارزان ورکو که خرڅي. موږ فروشات خلک مونډ ډېر کوي، اوس فروشات دون نسته، په خاطر خلک صرف پیسې نسته. موږ هم ډېر ارزان کړی، 50% د شیان ارزان کړی دی.
د نور افغانستان په رنګ په غزنی کې هم ډیری کورنۍ غټي، خو د ګټې وټې وسیلې کمې دي، اقتصاد یې کمزوری او اړتیاوې زیاتې دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو زما سلامونه ومنئ. زه د کندهار خبرې کوم. زموږ د موږ مکتبونه دلاله کې زه خپله د اووم چوکۍ څخه فارغه. موږ ټوله شریر د افغانستان بې سواده پاتې کېږي. بیاتمن زورین موږ مکتبونه اله کې وسلام.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټولو اورېدونکو او کارکونکو ته زما سلامونه ورسوي. د پاکستان چې د اوسلو مجرمو سره ظلمونه کوي، ټول نړۍ داسې چپ پاتې ده، څوک نه ورته یاسې دا ولې داسې ظلمونه کوي. مخکې چې به افغانستان کې ماز یو خبره وه، ټولې نړۍ به کغېده، ټوله میډیا به کغېده. نن پاکستان ته هېڅوک دا نه یاسې، دا ظلم د سره عام ظلم دی. دا مجرمو سره په دې یخ کې در په درې په خپله شتمني سوا غځې نه وګرځوله. نن میډیا هم چپ پاتې ده، ملګري ملتونه هم چپ پاتې دي.
آزادین ټول کارکون ته سلام. تاسو سلام له طالبانو درې مشرانو نه هیله کوم چې نظامی تشي معلومه چې مشخصه وي. اول اورات په فارو کې یو درې اورن تناسب د طالب په چپړه په مخ ووایه، هغه هم پر پورته شو، بس یوه چپړه یې د طالب ووایه. هغه نه وروسته چې تا نظامي سړی ویلی دی، هغه ورته وویل چې ته نظامي وې، دریشي به دې اغوستی وو، نو ما ته څه پېژندلې چې ته همداسې سړی یې، اوس څه کاره یې؟ دغه یو خواهش، لطفا اسیلونو ته ورشه. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کډوالۍ له پاکستانه په سلګونو زرو افغان کډوال ځکه ایستل کیږي چې افغانستان له خپلې خاورې د پاکستان سختریز وسلوالو د عملیاتو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د فرانس پریس خبري ایجنسی راپور له مخې ښاغلي کاکړ په خبري کانفرنس کې ادا کړی دی چې افغانان په پاکستان کې په ډیرو ځنوژنکو بریدونو د پاکستاني ځواکونو سره په نښتو او د طالبانو له راتګ وروسته په دې هېواد کې په نامنیو کې ښکېل و. د کاکړ په خبره د طالبانو د وخت له رسیدو وروسته په پاکستان کې بریدونه شپېته سلنه ډېر شوي دي. کاکړ زیاته کړې ده چې د اکتوبر له پیل راهیسې څه باندې 2.5 لک افغان کډوال بیرته افغانستان ستنه کړی دي. د پاکستان د موقت حکومت د دې څرګندونو په اړه تر اوسه طالبانو کوم خبرګون نه دی ښکاره کړی، خو تر دې وړاندې د طالب د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانګزي له پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستل ظالمانه او د نړیوالو اصول خلاف عمل بللی و. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ په کابل کې د پرونی 14 په اړه د بشپړ او شفافو څېړنو غوښتنه کړې ده. بینټ پرون سه شنبه په خپل اکسپانیا په خوندي ټوټر لیکلي دي د کابل په دشتي بچي سیمه کې د دې خونړۍ 14 لاملانو سره باید حساب کتاب وشي. د اسلامي دولت دلی یادایش پر ټلګرام چینل د دغه بریټ مسؤلیت منلی و. ریچارډ بینټ ویلي دي چې په یو میاشت کې د دریم بریټ د 6000 پکې په نخښه کې په کابل کې د طالبان د امنیت قومندانۍ خالد زدران په خپل اکسپانه لیکلي په دې 14 کې تنه وژل شوې او شل نور ټپیان و. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چاوای د افغانستان د 401 ولسوالۍ و 2/3 برخه له جګړو پاتې نه چاودو وسلو باندې پوښل شوي. اوچانن په خپل اکسپانه په خوندي ټوټر لیکلي دي چې له جګړو پاتې دغه نه چاودو وسلې هر میاش له شپېتو زیات کسان وژني چې زیاتره برخه ماشومان دي. اوچار د نه چاودو وسلو لپاره افغانستان په نړۍ کې په تر ټولو ناوړه وضعیت کې هواد بللې دي. د سرسلیب نړیوالې کمیټي شاوخوا څلور میاشتې مخکې په راپور کې ویلي و چې د 2022 کال د جنوري نه تر 2023 کال تر جون میاشتې پورې په افغانستان کې د نشه د وسلو او ماینونو د چاودنو په نتیجه کې نږدې 1100 ملکي وګړي وژل شوي وو چې د دغه کمیټي په خبره ډېره برخه ماشومان و. او د اسرایلو پوز وای د غزه پترنګ کې په هوایي بریدونو کې د حماس د وسلو یو جوړونکو یو شمیر وسلوال وژل دي. اسرایل په خلابند شوی غزه کې په روسي هوایي وسمکني بریدونو کې د سختريزو ترزمک لاندې د تونلونو شبکه په نخښه کړې ده. غزه چې د سختريزو وسلوالو یو پیوړی مرکز دی، د اسرایلو ځواکونو لخوا بش په خلابند شوی ده. د اسرایلو پوز ویل ځواکونه د دغه ګړمیشت خرځړ ته پرمختګ کړی دی او حماس ویل دي چې وسلوالو اسرایلو ځواکونو ته تلفات اړولې دي. په داسې حال کې ده چې په غزه کې جګړه دوهمې میاشتې ته داخله شوه.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه، درنښت او هرکلی. زه بختیار ساحل موتاشتا د لوبول میدان او نیز سپورتي خبرونه وړاندې کوم. د کرکټ نړیوال جام او د افغانستان ملي لوبډلې پرل پسې بریاوي لاسټرالیا سره تر حیرانوونکي سیالۍ وروسته نیمه پیلو به ته د افغانستان در رسیدو څومره چانسونه پاتې دي. هندستان، سویلي افریقا او استرالیا د نیمه پیلو بو پړاو ته رسیدلې دي. د استرالیا پر وړاندې سیالۍ کې د ابراهيم زدران تاریخي پاړې، د کرکټ نړیوال شورا د چمپیونز ټرافی په تړاو تازه اعلان کړی دی چې پاړه درته ریپورت لرو. د تکواندو دوه افغان لوبغاړو په پاکستان کې د سترو زرو مډالونه ګټلي دي. د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې لپاره نوی روزونکی هم ګمارل شوی دی. د افغانستان د پیل شوي کورنۍ کرکټ لیست اے سیالیو په تړاو هم معلومات درته لرو او په پای کې به درته له یو میلمه سره د روان نړیوال جام په تړاو ځانګړې مرکه هم خپره کړو. ملتیا مو وکړئ. د کرکټ له نړیوال جام څخه کوو. د کرکټ په نړیوال جام کې تر پرله پسې څلور بریا وروسته افغانستان خپل اتمه سیالي د درې وکټو په توپیر استرالیا ته وبایلله. په یاد سیالۍ کې چې د نومبر په اوومه نیټه ترسره شوه افغان لوبډلې د 292 منډو هدف ټاکلی وو او استرالیا په څلوېښتم اوور کې پوره کړ. په دې سیالۍ کې ډېرې جالبې پیښې شوې دي چې په دې تړاو رپورټ کې درته امید ظهیر مل وړاندې کوي.
د کرکټ نړیوال جام په 9 سیالۍ کې استرالیا وکړای شول چې د درې وکټو په توپیر افغانستان ته ماتې ورکړي. که څه هم په یاد سیالۍ کې استرالیا په 190 منډو اولو غاړي له لاسه ورکړي وو، خو بیا یې هم د لوبې په څلوېښتم اوور کې د 292 منډو هدف پوره کړ. د یادې لوبډلې لپاره ګلن میکسویل تاریخي پاڼې نندارې ته وړاندې کړه چې په ټوی پخایي په 128 توپونو 201 ناسوځېدلې منډې وکړي. هغه 21 څلوریزې او لس شپږیزې ووهلې. په دې سیالۍ کې هم د افغانستان د ډګر ساتنې برخه ناکامه وه چې یو وار حشمت الله شهیدي او بل وار مجیبور رحمان د میکسویل دوه اسانه کې چونه وغورځول. د دې سیالۍ په بایللو سره الله هم افغانستان په شپږم مقام کې ځای لري او نیمه پای لوبې ته د رسیدو هیلې لا ژوندۍ دي. افغانستان به د نوومبر میاشتې په 10 نیټه د احمدآباد په ښار کې له سویلي افریقا سره سیالي کوي. که یاد سیالي افغانستان د ښه نیټ رن ریټ پر اساس وګټي، نو د دې هیله شته چې نیمه پای لوبې ته ورسیږي. د افغانستان لپاره په هغه سیالۍ کې ابراهیم زدران هم تاریخي سلیزه ووهله. هغه لومړنی افغان شو چې د کرکټ په 500 اوریز نړیوال جام کې 190 منډې وکړي. د افغانستان په توپ اچونکو کې نوین الحق، عظمت الله عمرزی او راشد خان د استرالیا دوه دوه لوبغاړي وسوځول. میکسویل ته دې سیالۍ د غوره او اغیزناک لوبغاړي جایزې وګټلې. باید وویل شي چې استرالیا تر هندوستان او سویلي افریقا وروسته درېیمه لوبډله شوه چې نیمه پای لوبې ته لار پیدا کوي.
دغه راز د استرالیا پر وړاندې په ترسره شوې سیالۍ کې ابراهیم زدران تاریخ جوړ کړی دی. د افغانستان د کرکټ پیلیز لوبغاړی ابراهیم زدران په یاد سیالۍ کې سلیزه ووهله. هغه لومړنی افغان لوبغاړی شو چې د کرکټ په 500 اوریز نړیوال جام کې سلیزه وهي. تر دې دمه بل هیڅ افغان لوبغاړی دغه چاره نه و ترسره کړي. ښاغلی زدران د 131 توپونو په لوبولو سره 3 شپږیزې او 4 څلوریزې ووهلې او 190 منډې وکړې. د افغانستان ملي لوبډلې یاد سیالی و بایلله. بلور ته د کرکټ په روان 500 اوریز نړیوال جام کې هندستان لومړنۍ لوبډله و چې نیمه پیلو به تر رسیدلې و. یادې لوبډلې اته سیالي وکړي او ټولې وګټلې. ورستې سیالي به د نیدرلند پر وړاندې ترسره کړي چې هغه به د لیګ پړاو ورستې لوبه هم وي. دغه راز د سویلي افریقا لوبډله بیا دویمه لوبډله شوه چې نیمه پیلو به تر رسیدلې ده. سویلي افریقا په یاد نړیوال جام کې له نیدرلند او دغه راز له هندوستان خپل سیالۍ وبایللې. ورستۍ سیالۍ به د افغانستان پر وړاندې د نومبر په 10 نیټه ترسره کړي. دغه راز د افغانستان تر ماتولو وروسته استرالیا د درېمې لوبډلې په توګه نیمه پیلو به ته ورسېده. لا هم د څلورمې لوبډلې ځای خالي دی. نیوزیلند، افغانستان او پاکستان د یاد مقام لپاره هڅې کوي. له سریلانکا سره د نیوزیلند سیالۍ، له انګلستان سره د پاکستان سیالۍ او له سویلي افریقا سره د افغانستان د سیالیو پایلې به څرګندې کړي چې کومه لوبډله د څلورمې لوبډلې په توګه نیمه پیلو به ته ورسېده. لوبډله چې د نمرو په جدول کې څلورم مقام ترلاسه کوي، نیمه پیلو به له هندوستان سره په ممبئی ښار کې ترسره شي. د غراز دویمه نیمه پیلو به د نومبر میاشتې په 14 نیټه په کلکته کې د سویلي افریقا او استرالیا ترمنځ وي. پیلو به د نومبر په 19 نیټه ټاکل شوې ده.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتی ده.
بل لور ته د کرکټ نړیوال شورا په یو تازه اعلان کې ویلي دي چې د روان 500 اوریز نړیوال جام د سر ولو بدلې باراتون کې چمپیونز ټرافی ته لار پیدا کړي. دا ځل ټاکل شوی چې د چمپیونز ټرافی سیالۍ په پاکستان کې ترسره شي. پاکستان په دې سیالیو کې کوربتوب کوي، نو ځکه وار لمخه چمپیونز ټرافی ته رسیدلې ده. اوس مهال افغانستان، هندستان، سویلي افریقا، استرالیا، نیوزیلند یادې ټرافی ته لار پیدا کړي ده. که انګلستان خپلې پاتې دوه سیالۍ وګټي، نو دوی به هم وتوانیږي چې چمپیونز ټرافی ته لار پیدا کړي. دا ځل چمپیونز ټرافی په 2015 زیږدیز کال کې ترسره کیږي. په وروستي ځل چې دا ټرافی په انګلستان کې ترسره شوې وه، پاکستان په پیلوبه کې هند ته ماتې ورکړې وه. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د اکتوبر په 9 نیټه د غازی امان الله خان د ورځنیو لیست ای سیالیو ټورنمنټ پیل کړی دی. کرکټ بورډ ویلي دی چې یادې سیالۍ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې د 5 لوبډلو ترمنځ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې د سپینغر، مسینک، امو، بند امیر او بوست زونونو لوبډلې برخه لري چې د افغانستان د بیلابیلو ملي لوبډلو پر لوبغاړو سربیره پکې د کورني کرکټ مخکښ لوبغاړي هم برخه لري. تر دې دمه په یاد ټورنمنټ کې هرې لوبډلې 4 سیالۍ ترسره کړې دي. د موزون لوبډلې 3 سیالۍ ګټلې دي، یوه یې بایللې، د نمرو په جدول کې اول مقام لري. د غراس بوس لوبډلې هم 3 سیالۍ ګټلې دي او یوه یې بایللې او دویم مقام لري. سپینغر د دوو سیالیو د ګټلو او دوو بایللو له امله دریم مقام لري. د مسینک او بند امیر لوبډلو بیا په 3 سیالۍ بایللې او یوه یې ګټلې چې په ترتیب سره 4 او 5 مقام کې قرار لري. د وریو چې دغه ټورنمنټ پیلو به د اکتوبر په 6 نیټه ترسره کیږي.
د کرکټ نړیوال جام هر بال هر وکټ سلوریزی او شپگیزی له موږ سره کار کوي. افغانستان په دې جام کې څنګه ولوبېږي؟
ټول لکان ډېر تیار دي د لوبې لپاره.
نړیوال جام به څوک وګټي؟
very very good, I was going to say superb, but
د لوبې له میدانه تازه خبرې پر رادیو سربیرا د ازادي پر ویب پاڼې او ټولنیزو پاڼو مه هېروئ.
او د فوټبال له ډګره بیا خبر داده چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس انګلستاني اشلی مایکل د دې هیواد د فوټبال ملي لوبډلې د نوي مشر روزونکو په توګه ګمارل شوی دی. خاغلی مایکل د نومبر په 8 نیټه په کابل کې وی خبري ناشته هم وینا کړې ده. تر نوموړي وړاندې د کویت هیواد اوسیدونکو عبدلال متیری د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې روزنه پر غاړه درلوده چې د ملي لوبډلې لوبغاړو سره تر ناندري وروسته یې استعفا وکړه. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړو هم پر خپل ټولنیزو پاڼو د فوټبال فدراسیون له مشرتابه سره د اختلافاتو له امله د پریکون پوستونه کړي دي او لا څرګنده نه ده چې یاد لوبغاړي به له نوي روزونکو اوسني ادارې سره لوبو ته دوام ورکړي یا نه. د نوي روزونکو د پیژندنې په ناسته کې د فوټبال فدراسیون مشر محمد یوسف کارګر ویلي د اجرایوي کمیټې سره تر مشورو وروسته اشلی مایکل اوسټوډ د روزونکو په توګه ګمارلی دی. خاغلی مایکل د دې خبرې ناستې پر مهال ویلي دي چې هڅه یې دا ده چې د 2018 او 2019 کلونو د نړیوال جام او آسیا جام د لارموندنې په دویم پړاو سیالیو کې افغان لوبډله بریالی کړي. هغه به خپله دنده د قطر او کویت د پیاوړو لوبډلو پر وړاندې سیالیو کې پیل کړي. د افغانستان د تکواندو دوه لوبغاړو د آسیا د آزادو سیالیو په ترڅ کې د سرو زرو مډالونه ګټلي دي. محسن رضایی او علی اکبر امیری د نومبر په 4 نیټه خپلو سیالانو په ماتولو سره د سرو زرو مډالونه وګټل. محسن رضایی لومړی خپل 4 پاکستانی سیالان مات کړل او بیا په 35 کیلوګرام وزن کې د سعودي عربستان سیال په ماتولو سره پایلوبه وګټله. دغه راز علی اکبر امیری هم لومړی 2 پاکستانی سیالان او بیا یو مصری سیال مات کړل او په پایلوبه کې خپل پاکستانی سیال مات کړل د سرو زرو مډال یې وګاټه. دا په داسې حال کې چې افغانستان دوه نورو لوبغاړو حکمت الله زین او امید صحاق هم د یادو سیالیو په ترڅ کې د نومبر په 3 نیټه د سپینو زرو مډالونه ګټلي وو.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې یو پخوانی کارکوونکی بشیر ستانکزی د جرمني کرکټ فدراسیون د پرمختیایي او عملیاتي چارو د مسؤل په توګه ګمارل شوی دی. ښاغلی بشیر ستانکزی د افغانستان کرکټ بورډ ادارې پرمختیایي او نورو چارو کې هم ډیره دنده ترسره کړې ده او د خپل وخت مهم چارواکی ګڼل کېده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
ما د جرمني کرکټ فدراسیون سره د عملیاتي کرکټ او د پرمختیایي کرکټ مدیر په حیث دنده شروع کړې ده.
بشیر ستانکزی ازادي راډیو ته ویلي، هیله مند چې یاد هیواد کرکټ په وده کې ډیره مهمه ونډه ولري او ډاډ یې څرګند کړ چې له دې لارې به جرمني میشتو افغانانو ته هم خدمت وکړي. د ولید چې تر دې وړاندې د افغان کرکټ ادارې بل کارمند پخوانی اجرایوي رئیس نور محمد مراد د امریکا کرکټ ادارې د اجرایوي رئیس په توګه ټاکل شوی و. درنو اوریدونکو د خبرونې دوی منیمایي ته ورسیدو. په دې برخه کې درته بیا هم ځانګړې مرکه خبرو. دا ځل مو مرکه د استرالیا پر وړاندې د افغان لوبډلې د حیرانوونکې ماتې په تړاو ده. د مرکې میلمه مو د کرکټ پخوانی لوبغاړی اوسنی روزونکی دولت خان احمد زی دی. له نوموړي مو په پیل کې پوښتنه کړې ده چې آیا د استرالیا پر وړاندې مو د داسې پایلې هیله درلوده؟
بالکل داسې فکر نه کوو چې دا میچ به په همدې ډول یا په دې شکل باندې کېږي. پنځه پورې که منگا لوبا اگورو منگا وکسانا اوٹ کری وو یو سلوو مندی وی نو هیچ تا تصور نکی ده سه منگا بدا میچ بایلو. خو چنگا سه میکسویل لوبا وکڑا او پا کم حالت کی وکڑا او کم آغا منتل تفنس سه منگا ورتوائیو سه ده بلکل لوبا پری نخو ده نو واقعاً لوبا منگ نسی ده وگتلا او بدل اکڑا.
احمد زی صاحب هماغه د مجیب الرحمن د کیچ غورځول د لوبې د بایلات لامل بولی؟
نه، لاملونه ډیر کېدای سي، کیچ هم کېدای سي، ځکه کیچ سیدی د کیچ نیول سیده میچ ګټل دي. سی کیچونه ډراپ کې خامخه به میچ بایلې. خو نه، نور هم داسې د منګه د بولینګ د کولو پلان سی وو. یو زخمی سړی ته سی هغه په شا تخپه یا ملا خراب وي، هغه ته باید له کومې ستراتیجي او کوم پلان سره بالینګ وسی. اول خو دا وو چې باید راوند د سټم فاست بالرانو بالینګ کړی وای، د ده باډي او آوټ سایډ د آف سټم یې باید ټارګټ کړی وای. دریم شاید دا وو چې دته یې باید د تیزو بالو په ځای باندې ورو بالونه اچولي وای، نه چینج اپ یې کړی وای، په خپل پلانینګ یې کړی وای. داسې پراپر یا داسې منظم پلان چې د هغه ته ونسو، دا هم یو لامل کېدای سي. کیچونه ډراپ کېدل هم لامل کېدای سي. نو دغه ټول شیان سی بیا صحیح نه سره کیږي. نو خامخا یو بیټسمین لوبه اکثر یی دی، یو بیټسمین امیج ګټي، دا نور ټیم سپورټ کی دی په ورځ باندې. په کومه ورځ باندې چې بیټسمین ښه ورځ وي، ماغه امیج ګټي. سی هغه کلو را ډری، کمل را ډری، کاغه اوپنری، ماغه ټول رنزونه کوي. نور ټول ټیم سل رنزه کی، هغه یا یو نیم سل رنزه کوي، یا کی نو ټول ټارګټ 200 یا 290 کی.
د لوبې په کومه صحنه کې پوه شو چې افغانستان شاید دا سیالي وبایلي؟
بالکل، د لوبې صحنه خو کله سه میکسویل سیدا د میکسویل باره کې بزیو شاید درته وایم، سیدا صرف کرکټر هم نه ده، دا د ګولف هم ډیر ښه لوبغاړی ده، نور ورزشونه هم کوي. نو کدی ده د هیټینګ سټایل مونږ وګورو، دو بالکل هغه د ګولف ټکنیکس خپل کړی وو، او کوم بال به سیده ته رسیده یا به مخکې کېده هغه به د ډېر ښه سکس کاوه. بل د دې د بیټ سوینګ یا د بیټ تاویدو یا د بیټ د تاویدو سپیډ لکه څنګه چې د یو ګال پلیئر یې، د ده هم ده دومره خبره دی، د اوږدې خپې سره غټ هټ، هغه ته مونږ ریچ وایي، د دې د هیټینګ ریچ چې دا له نورو بیټسمینانو سره ډېر زیات بدل ده. او بل دا رسیده په انډیا کې ډېره لوبه کړې او اکثر داسې پوزیشنونو باندې د ډېرې زیاته لوبه کړې چې د میچونه ده چې بالونه کم پاتې، میکسویل ډېر چیس کړي دي، او په انډیا په پیچونو او کې ډېر زیاته تجربه هم لري، ډېر زیات آی پی ایل کې لوبې ترسره کړي دي. نو دغه ټول لاملونه چې ما کتل، نو مونږ ما داسې فکر کاوه چې میکسویل یې کولای شي چې دا میچ له موږ نه وګټي، ځکه میکسویل ته په هغه وخت کې د کرکټ ټیکنیکس باندې زیات فوکس نه کړ، ځکه د انجرډو د ګالف په ټیکنیکس باندې د لمنګ نه رنزونه وکړه، او دا شی ته ما فکر وو، او دا ډیر خطرناک، ډیر خطرناک هغه هغه سی وو، دا منګ سی وایو د دې ستراتیجی سی وو، دا خطرناک ستراتیجی. نو هغه هم دغه وو، او په دې باندې لمنګ نه میش وکړ.
میکسویل ټپی هم وو، خو بیا هم 201 نسوځیدل منډه وکړي. د افغان تو پچون کو غلطی څه شی وو؟
او د کسنګ سره مخ کې ما ویلې چې هغه دې ټپی کې دوه په وخت کې د سلو بو وکړه، نو د سره ټیکنیکس دی نور لوبو هم ولکه د ګالف. نو میکسویل سره دا واقعا کومنګ وایو په دې حالاتو کې دا رقم لوبه کول دی یو پلیئر لوبغاړي لپاره ډیر مشکل وي. خو میکسویل وو سیدا هر څه سیدا ثبوت کړ، او ثبات ته ورسول، یو ډیر غټ مثال یې سیدا نور دنیا بیټسمنانو ته قائم کړ.
مجیب الرحمن تر دې وړاندې هم مهم کې چونه غورځولې دي، ولې د فیلډینګ برخه نه سمېږي؟
تر دې دمه وو مونږ د میکسویل په سوځیدلو کې ځکه ناکام شو چې مونږ په میکسویل باندې د ټیک کولو کوشش وکړو. کله چې هغه د زخمی حالت ته لاړه او مونږ ولیدو مونږ دغه د سوځولو کوشش وکړو. په هغه وخت کې مونږ ته نارمل بالینګ پکارو نه مونږ بالینګ سه د دی خو مجبور وسې تیز لوبو کې یا هیټو کې ځکه د منډې نسو ویلې نه مونږ د بالینګ ستراتیژي دته مختلفه پکاروه. نو دغه شنه سده میکسول د مونږ نه زیاته استفاده وکړه او منډې جوړ کړې.
فکر کوي چې د ورځنۍ سیالیو په تاریخ کې د میکسول پاړی تر ټولو غوره و؟
بالکل بالکل میکسول سدا دسه اننګز ز څو ایم اس د کرکټ په تاریخ کې د چا کړی ما خپل نه لیدلې. او کله تاسو د سچن تندولکر ټویټ هم ګوري هم دا خبره کړي چې ورځنۍ لوبو کې دا رقم اننګزونه او دا رقم لوبه ډیره کم لیدل شوی دا او په خپل ما نه لیدلې. بالکل میکسول ته ډیر کریډیټ ورکول پکار دی. واقعا په یو ځان باندې سدا ټول لوبه بدل کړاو آسٹریلیا بریا ته ورسول.
د افغانستان په توپ وهنه کې وغږیږو د ابراهیم زدران د تاریخي سلیز د څومره مهمه ګڼي؟
بالکل کدی ابراهیم زدران په بیټینګ باندې وغږیږو دغه مهارتونه اوس کومګه وګورو د بیټینګ دغه د بیټینګ مهارتو ته په کتو دغه خپل مهارتونه دغه ټیم خلاف خې استعمال وای سي په پریشر کې استعمال وای سي پستړیا کې کومګه وګورو غوښنه نیوس منډې وکړې خپل مهارتونه په ایس په پستړیا کې هم عملی کړ. نو موږ ویلای شو چې ابراهیم زدران اوس یو مکمل لوبغاړی دی او دغه مهارتونه ټول پاخه شوی دی او هغه د هر چا د هر ټیم په هر ځای کې د هر چا خلاف لوبه کولای سي او پرفارمنس کولای سي. نو ابراهیم زدران یو مکمل بیټسمین دی اوس او لږنه اوس سیدا د افغانستان ټیم د افغانستان د کرکټ مینوال تر دا توقع لرلی سي چې ابراهیم زدران به په آینده کې اوس یو مهمه برخه ده د ټیم.
تاسو له لوبي وړاندې راته ویلي وو چې په دې لوبه کې د افغانستان د بری چانس ډیر دی، څنګه دې اټکل کړی وو؟ استرالیا خو هم خپلې ورستۍ سیالۍ ډیر ښې ګټلې وې.
وو لکه څنګه چې ما فکر کاوه چې دا وکټ سدا شروع کې فاست بولینګ ته هیڅ کومک نه کوي، سپین بولینګ ته کومک نه کوي، د منډ بیټسمنان سي دي ښه لګیا دي منډې جوړي او څه توقع سي وه هغه سي بیټینګ وچلېد او مغمر زبردست منډې جوړې کړې. دوم کې دلته په دیسې خارونو کې شاید سمندر غاړې ته وي خامخې دی پیچ یا د مازیګر کې هوا دی خېدو په طرف باندې ځي، خاص کر په دیسې موسم کې لکه نن سبا چې کوم موسم روان ده هوا زیاتیږي نو دا خامخا فاست بالینګ ته هم کومک کوي. بیا په وخت کې سپینران ته دی کومک شروع سي د وکټو د پیچ دی ته ټولو ته په کتو سره دا اټکل کېده سه لوبه به مونږ ګټو. بس د هم د څه خراب بیلډینګ او کچونو له وجې نه او د فاست بالینګ او د ټول بالینګ د سی یو د میکسول خلاف د سی یو صحیح پلان نه عملي کولو له وجې نه مونږ همیشه سیده موبایل
دا ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د دیونې خبرونه پای ته ورسیده. الله مو ملشه.
نشئ توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
மாத்தம் மாத்தஜாம் தசரோல பவன் கபன் ராக மாத்த சேதன் ராக ஓஸ்மான காட மாத்த சேதன் ராக ஓஸ்மான காட மாத்த மாத்தஜாம் தசரோல பவன் கபன் ராக
Mata sharbat davasal raat mata sharbat davasal raat mata sharbat davasal raat samu safar ta da hijran wahaliya samu safar ta da hijran wahaliya mata mata ya mata mata jam mata mata jam dasola pon gavin rak mata sheden rak osmane gar mata sheden rak osmane gar
Kabal the goal, look at the fire. Kabal the goal, look at the fire. So my ideas in the Pahmash. Samaya Dizi the Pahmashin Kibahun Mata Mata Jam Mata Mata Jam Mata Mata Jam Dasrola Bhuvan Gavin Raka Mata Shedin Raka Osmane Gaura Mata Shedin Raka Osmane Gaura
sa 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 re 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 sa 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 re 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 mama mama pa 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 ni ni sa ni sa re sa ni pa pa ni sa ni pa ma pa ni pa ma re pa ma re sa sa ni ni pa pa ma ma re re sa
da kanda ha Shin Arhandava Da Kandahar Shin Arhandava Da Kandahar Shin Arhandava Kalar mi waswa kalpata kerava Kalar mi waswa kalpata kerava Mata mata jam Mata mata jam Mata mata jam Dasrola bhuvan gavin raka Mata shedin raka Osmane gaura Mata shedin raka Osmane gaura Mata shedin raka Osmane gaura
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته